یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای یم. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د افغانستان حکومت د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دی.
تېر کال وړاندوینه شوې وه چې سږ کال به د وچکالۍ کال نهایي علمي راپورونه محتوایي چې افغانستان وچکالۍ سره مخامخ دی.
په ګڼو ولایتونو کې خلک د څښاک اوبه هم نه لري. د سوریې په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي حملې شوې. په دې هم درته راپور لرو چې افغانستان اوس د یخچالي آیس کریمونو په تولید کې ځان بسیاي نه ترسېدلی.
هر کې تیرو فرق بسکوټي دي، ککوي دي، کوټي والا دي، پیندو والا دي، میوې دي.
تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل اورو.
د وارداتي برېښنا دوه نور ستنې دا ځل په پغمان کې ویجاړې شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ماشومانو پر حال اندېښنه ښودلې او د سوریې په ختیځ کې پر ډېره امریکایي ځواکونو راکټي برید شوی. بشپړ خبرونه. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې ړنګې شوې دي. دا خبره د برېښنا شرکت ویان بیګا ازادۍ راډیو ته وکړه. سنگر نیازی وویل دا ستنې د چاودنې په کومه پیښه کې نه دي ړنګې شوي، خو هغه زیاته کړه چې له څېړنو وروسته به یې اصلي علت معلوم شي.
د دغه پایو ستنو له لارې برېښنا میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا ته لېږدول کېدله. اوس لپاره دغو ولایتونو لپاره برېښنا بنده شوې ده. تخنیکي ټیم سیمې ته تللی په دغو ستنو باندې کار کوي.
په وروستیو څو اونیو کې د پلازمېنې کابل ګڼې سیمې او یو شمېر ولایتونه له برېښنا بې برخې دي، ځکه په باګرام او له هغه مخکې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا پای په بمونو والوزول شوې. برېښنا شرکت وایي د پایو د امنیت د خوندي کولو لپاره یوه طرحه حکومت ته سپارلې، خو لا یې د عملي کېدو څرک نه لګي. د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې بللی چې ماشومان یې تر نورو هیوادونو زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. انتونیو ګوتیرش په هغه راپور کې چې پرون د امنیت شورا غړو بحث پرې وکړ، د افغانستان نوم د یمن، سومالیا، سوریې او د کانګو جمهوریت تر څنګ یاد کړ. ښاغلی ګوتیرش په جګړو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه دې ځانګړې غونډې ته په وینا کې وویل:
During 2020, almost 24,000
په 2020 کال کې له 9300 ماشومان سره د سخت تاوتریخوالي څلور وزره پیشي په یوه شته برخو یا ډولونو سره سوي دي. د جګړو او ګډوډیو په وخت د ماشومانو حقونه ته نه درناوي چکان ورکوونکی او ظلمتهونکی دي.
د ماشومانو جنسي ځورونه، تیرای، وهل، وجل، ربړول، د بدن د غړو غوڅول، یرغمل او تختونه او پر خوونځیو حمله د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه بلل شوی چې د ملګرو ملتونو په پرونیو بحثونو کې یاد شول. د کونړ امنیت قمندانی وایي ډیر ژر به د اسدآباد او نړۍ ولسوالیو ترمنځ د لویې لارې د خلاصون لپاره عملیات پیل شي. د سیمې خلک او چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې دا لارې په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې بند کړي. د کونړ امنیت قمندان سمونیار محمد یوسف مظلومیار ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې لارې د خلاصون لپاره عملیات پلان شوي دي.
اسمار او د غازی آباد په ساحه کې عملیات لرو. زه ان شاء الله تاسو ته اطمینان درکوم چې ولسونه زمونږ تر شا دي او ډیر زر به دغه لارې د ترافیکو په مخ باندې خلاصیږي او دوی به دوامدار دغه لوبې نه لاس اخلي.
د کونړ د مرکز اسدآباد او نړۍ ولسوالۍ پر لویه لاره د نورستان د برګمټال او کامدیش ولسوالیو خلک هم تګ راتګ کوي. د دې سیمو خلک وایي د لارو د بندېدو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سوریې په ختیځ کې پر ډېره امریکایي ځواکونو راکټي برید شوی، خو د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. له دې حمله یو ورځ مخکې پنټاګون وویل چې د عراق او سوریې ترمنځ سرحد کې په یو هوایي برید کې د هغو وسلوالو مرکزونه پنه کړل چې په عراق کې د امریکا پر ګټو حمله کوي. په دې سیمه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان وین ماروتو پر ټویټر لیکلی چې پرون د جون په 28مه د سوریې په ختیځ کې پر ډیره امریکایي ځواکونو د څو توغندیو برید وشو چې د نوموړي په وینا تلفات یې نه درلودل. ویان زیاته کړه چې په ځواب کې امریکایي ځواکونو پر هغو موقعیتونو د توپچی ډزې وکړې چې دا توغندي ترې فایر شوي وو. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې خبر ورکړی چې ایران پلو ملیشو د تیلو د زیرمو لرونکې العمر سیمه کې د امریکا پر پوځي اډې څو توغندي وویشتل. د امریکا پوځ ویلي چې د یکشنبې په ورځې د ولسمشر جو بایدن په امر په سوریه کې په دوو او د عراق په یوه سیمه کې د ملیشه ډلو پر زیرمتونونو بمباري وکړه. د بریدونو د عراق او سوریې توند غبرګونونه وپارول. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرېنږدي. ښاغلی بایدن دا ژمنه پرون د جون په 28مه د اسرائیلو له ولسمشر ریوین ریولین سره چې د کار دوره یې د ختمېدو په حال کې د پسپینه ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. په اسرائیل کې جمهوري ریاست تر ډیره تشریفاتي مقام دی. ریولین د دې میاشتې په پیل کې وروسته له دې چې نفتالی بنت د بنیامین نتنیاهو پر ځای د اسرائیلو نوی صدر اعظم شو له خپل مقام څخه لرې کیږي. بایدن اوبخې هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل له نوي صدر اعظم سره به ډیر ژر پسپینه ماڼۍ کې وګوري. اول اسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې تطبیق په روسیا کې د وسلو پر وسلو کنټرول زیاتوي. د روسیې پارلمان په یو خونځي کې د ډزو له پروسګنې خونړې پیښې وروسته دا لایحه تصویب کړه. د وسلو د نوي قانون له مخې د وسلو د لرلو لپاره قانوني عمر له 13 کلونو څخه 28 ته لوړ شوی او همدارس د وسلو د لرلو لپاره یو لړ نور محدودیتونه هم وضع کړي. لدې مخکې یوازې د جدي جرمونو عاملانو ته د وسلې د لرلو اجازه نه ورکول کېده، خو اوس هغه کسان هم پر دې ډله ورزیات شوي چې د مخدرو موادو د کارولو په تور تر تحقیق لاندې یا محکوم شوي وي. تیر کال د روسیې د کازان سیمې په یو ښوونځي کې یو 19 کلن هلک پر زده کوونکو ډزې وکړې. اوه ماشومان او دوه ښوونکي ووژل. پر وسلو د نویو محدودیتونو طرحه د روسیې د ګارډ مشر ویکتور زولوتوف په میاشت کې وکړ.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دی. د رسمي شمیرو مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کموالی راشي او تر خوایې د نږدې 3 میلیونه څارویو ژوند له ګواښ سره مخ دی. افغان حکومت دې ستونزې ته د رسیدو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی او دندې ورسپارلې چې هر څه ژر اړتیاوې معلومې کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی ډاډ ورکوي چې د وچکالۍ په مهارولو کې به دولت توپیری چلند ونه کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
افغان حکومت وايي اقليمي بدلونونه او په ځنګړي ډول وچکالۍ به وزلي ډېره کړی او د خلکو په ژوند باندې غیس کړي. د جمهوریت ریاست لومړی مرسیال امر الله صالح وايي په کور دننه نږدې 15 میلیون افغانان به ځای شوي چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سره بیرای بل عامل وچکالی ده. د خغلی صالح دفتر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي علمي او عيني څېړنې ښایي چې د افغانستان 15 ولایتونه له ډېرې سختې او متوسطې وچکالۍ سره مخ دي. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټن کموالی راشي او تر خوایې د نږدې 3 میلیون حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ دی. خو حکومت په ډاډ سره وایي هڅه کوي چې د وچکالۍ د بدو پایلو لکه په کور دننه د بې ځایه شویو لوګې قحطۍ او نورو مخه ونیسي. اوس مال د مالی وزارت ته دنده سپارل شوې چې له نور اړوندو ادارو سره یوځای اړتیاوې معلومې کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی وايي افغانستان اوس مال له جګړې او کورونا او با سربیره د وچکالۍ له ګواښ سره هم مخ دی.
نهایي علمي راپورونه او تحلیلونه مکتوایي چې افغانستان وچکالۍ سره مخامخ دی. دا مهال د هیواد 10% سیمه د شدید وچکالۍ، 50% له جدي وچکالۍ او پاتې نورې سیمه معتدل وچکالۍ تجربه کوي.
د خغلی غنی له قوله تیر کال وړاندې نه شوی و چې سکال به وچکالی وي او پر همدې بنسټ ټول مسؤول ادارو ته دنده سپارل شوی چې دا موضوع په جدي ډول وڅاري. خو جمهور رئیس غنی ډاډ ورکوي چې د وچکالۍ ځپلو سره د مرستو او تر خوا به د وچکالۍ په مهارولو کې دولت توپیر چلند ونه کړي. افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال لپاره تر اوسه د وچکالۍ رقبله 15,000 کسان خپل کورونو بې ځایه شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ورستیو کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بې ځایه کیدونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلی او وایي دوی بیړنیو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ راپورونه ښیي چې نږدې 3.5 میلیون افغانان په کور دننه بې ځایه شوي او ټول بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او اړتیا ده چې بشري مرستې ور ورسیږي. دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې 2020 کال کې به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي توکو او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد خودل شوی چې ډیر وګړي د خوړو نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. خو سره لدی چې افغان چارواکي مني چې وضعیت کړکېچن دی، خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکار مؤسسو سره یو ځای د ژغورنې پلانونه لري.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورې.
د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وای په کندهار کې د لوړې ارغستان د اوبو برېښنا د بند سروې چارې عملاً پیل شوې دي. د دې ادارې وای نظام خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل د اوبو دا بند د کندهار ولایت په ارغستان ولسوالۍ کې د اوبو مدیریت، د برېښنا تولید، د موسمي سیلابونو کنټرول، د ځمکو خړوبولو او د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د پیاوړتیا په مخه جوړیږي. د هغه په خبره د لوړې بند جوړولو سره په ارغستان ولسوالۍ کې زرګونه هکتار ځمکه خړوبه او په زرګونو کورنۍ به روښانه شي، دغه شان به لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په لغمان ولایت کې شپږ تجربې ګنډ یا متراکم بڼونه کېنول شوي دي. د دې وزارت وایي اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دا بڼونه د لیمو خوږو ناروغ دي چې د لغمان ولایت مرکز محتلم او د دې ولایت قرغی ولسوالۍ کې د بڼوالۍ پراختیا او ودې په مخه کینول شوې دي. د خاغلی رستمی په خبر یاد بڼونه 15 بزګرانو ته کینول شوي او په ټولیستو کې 209 ښځې او 215 نارینه ترې ګټه پورته کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د ګڼو بڼونو کینول له یو خوا د هوا د حرارت د کمښت په برخه کې مؤثر دي او له بل خوا د چاپیریال ساتنې په برخه کې خورا رغنده رول لوبوي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرني اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغاني 10 پوله، یو ایرو 94 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 100 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 23 پوله، زر هندي روپی 1.15 افغاني او زر پاکستاني روپی 490 افغاني.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د سوریې په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي حمله شوې دي. یو ورځ وروسته د امریکا دفاع وزارت ویل امریکایي هوایی حملو د عراق او سوریې هغه پوله هدف ګرځولې چې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو د امریکا پر ګټو د حملو لپاره کاروله. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
بلې ستنه سفر مننه. لکه تاسو چې وویل په سوریا کې پر امریکایي ځواکونو ګڼ راکټونه ویشتل شوي، خو هغوی ته د ځاني زیان او شتو راپور نه دی ورکړل شوی. امریکایي سرتیرو ویلي چې پر هغه ځای ځوابي حمله کړې چې راکټونه ورڅخه ویشتل شوي وو. دا خبره د داعش پر وړاندې د نړیوال ائتلاف ویاند وین ماروټو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې چې په برتانیا کې میشته ده، د معلوماتو پر اساس ایران په لومړي ملیشو د سوریې په ختیځ کې د القمر تیلو په دګر کې د امریکایانو پر اډا ګڼ راکټونه وویشتل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه د داعش سختري ډلې پر وړاندې په جګړه کې د کوردانو په مشرۍ د سوریې دیموکرات ځواکونو ملاتړ کوي. پینټاګون د جون په 28مه چې پرون و اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن امر کړی چې د وسلو پر هغو فعالو دیپوګانو د دفاعي هوایي حملې وکړي چې ملیشیا یې په سوریا او عراق کې کاروي. د امریکا دفاع وزارت هم دا ویلي چې پولې ته نږدې تاسیساتو ایران پلوه ملیشیا ډلې کاروي او دا هغه پوله ده چې د عراق او سوریې ترمنځ یاد شوی ده او دغه تاسیسات ایران پلوه ملیشیا ډلې کاروي چې په دوی کې کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلې شامل دي او په عراق کې د امریکا د ګټو پر وړاندې د ډرون حمله کوي. د جون په 28مه نیټه همدارز روم ته په سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې کله چې امریکا هوایي حمله وکړه دا لازم او سم اقدام و د همدار ازول چې دا هوایي حمله د جګړې د خطر زیاتېدو د مخنیوي لپاره تاهیسي خو روشانه پیغام رسوي. مننه.
علي بشیر و راپور راک چې د سوریه په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي حمله شوې دي، دا ورسله هغه چې د امریکا ځواکونو د عراق او سوریه په پولو کې لکتر لګه په دریو تاسیساتو باندې چې پکې د امریکا د ایران لملاتړ برخمن ملیشي اوسېدي او وسلې پکې وي بریدونه وکړل. دغه ملیشو ډلو هماغه وخت ویل چې خپل غچ به واخلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیګا ویلی و چې په دغه ملیشو باندې او تاسیساتو باندې بریدونه ځکه وشول چې دا ډلې له نورو بریدونو او پارونو راپات شي.
Viva la libertad!
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
I am always going to put America first.
دفراندوم شورا
سرسته is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غوښتل چې دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. سم یو مفصل راپور په دې باندې درته خبرو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي افغانستان نور له بهره یخچالي ایسکریمونه نه واردوي، ځکه د غیواد اوس د ایسکریمونو په تولید کې ځان بسیاینه تر رسیدلې ده.
د وړي پراتک سره د افغانستان د لویو خارونو پاک سره کوڅو کې دا نغمه اوریدل کیږي. د یخچالي ایسکریمو ګرځند د پلورنځي چې خلک د ایسکریمو پیرلو تر بولي، د دې ایسکریمونو تر ټولو کم بیه 15 افغانۍ ده چې میوي ایسکریمي بولي او ماشومان ډیر خوښوي. نجیب الله او شفیق الله ایسکریم پلورونکي.
نجیب الله ما د چپلیار وسیدن کوم دل د خار کې ایسکریم خرته بسکوټی دی ککوی دی او کوتی والا دی او پینزو والا بیا د میوی دی پیپسی والا دی او مانټی والا دی کی دا ککوی او دا واړ میوی خو دی ګرمي دی وخت کې خدا پینزو والا ودی تقریبا دا شروع نه دا کاروبار کو لکه د خپل تیزنی اندې سیزن سر نه شروع کو اخره پور د ورځې 250 300 روپۍ ګټو
نن شه ته خلا دل لغما دا د سکرین فرسو دا څنګه کار وکړو ماشه سالو زره په من تا ما شرکت والا راته نو خپل کوم کار کو ته لکه ماشه نن زره لزره په جوړو شکر دا پاره د خیر خوشاله.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای افغانستان د یخچالي ایسکریمونو د تولید په برخه کې په ځان بسیا شوه او اوس له نورو هیوادونو د بهرنیو تولیداتو راوړلو ته اړتیا نشته. د دغه وزارت ویان فواد احمدی که څه هم وایي چې په افغانستان کې د دغه ایسکریمونو د تولید د لویو او وړو فابریکو کره شمیر نه دی معلوم، خو زیاتوي چې په لږونه زره کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده.
کارخانه تولید آیسکریم یا فابریکای تولید آیسکریم در افغانستان به پیمانه بسیار
په افغانستان کې د آیسکریمونو د تولید کارخانه ډیر زیات دي. په هرات کې، مزار شریف، جلال آباد او کابل کې زکول شموایم چې تقریبا 500 زره کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمينه برابر کړی ده.
په افغانستان کې دغه یخچالي ایسکریمونو یو شمیر پیرودونکي که څه هم سهار وختي او په ټکنده غرمه کې د خوب پر مهال د سیارو پلورنځولو نغمو خسر نه لري، خو وي د کور ورته راوړلو یو اسانتیا رامنځته کړي او په دې ګرمۍ کې ورپسې وتو ته اړ نه دي. خو دوی د کمیت تر څنګ د دغه ایسکریمونو د کیفیت په لوړولو هم ټینګار کوي. د کابل ښار اوسیدونکو بنفشه
سهار وختي ډیر راځي او د باز نغمی په همدې کراچې کې ماغه لاسګارډ کې لري چې دا ډیر مزایمت کوي د کورونو سره. سهار وختي بیا په دیو نظر یادیو نگان په دې خدي چې دا سهولت د کورو مخترازي ماشومان وی چې اخلي کورو ته کیفیت خلخشي بهتر وي. د ما په نظر دا ټول رنگونه دي چې ماشومان ته دا zarar لري.
خو د دغه ایسکریمونو د تولیدي فابریکو مسولین د خپلو تولیداتو د ښه کیفیت خبره کوي. په کابل کې د ایسکریم جوړونې د وی کارخونې مسول ډاکټر بسم الله مفتون وای د دوی تولیدات ټول د غواله شیدو څخه دي.
درې کال کېږي چې موږ د ایسکریم تولید په برخه کې کار کوو.
او دغه ایس کریم د تازه د غوا د شیدو څخه جوړیږي. منګه دلته دوه رنګه تولید لرو، یو قلفی ده او بل چې دا هارد ایس کریم یا قلفه ده، چې قلفی ایس کریم چې دی هغه ډکی لري او قلفه چې ده هغه په ګیلاس کې ده. تقریبا په حدود د $15,000 مونږ دلته سرمایه گذاری کړې ده.
خاغلی مفتون وایي د دوی ماشینري هم د قلفی ایس کریم د تولیدونکو هیوادونو په کچه بی ساری ده. نوموړی وایي که څه هم قلفی ایس کریم په لومړي ځل هند کې راواچوي او بیا پاکستان کې، خو په خبره یې د دوی تولید تر دواړو خوندور او معیاري دی. که څه هم په افغانستان کې یخ خواړه بیلابیل ډولونه لري لکه شیریخ، ژاله، فالوده او نور، خو ایس کریم ځکه ډېر استعمال لري چې په روانه هم خوړل کیږي. دا یا خوراک په ماشومانو کې ډیر مینوال لري او له همدې امله د نجیب الله او شفیق الله په شان ګرځنده پلورونکي په کوڅو کې د را خبرولو لپاره نغمې خکوي.
له آزادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د کووید 19 ناروغان ډیر شوي او د هغو د مړینې کچه هم د لومړۍ او دویمې څپې په نسبت زیاته ده. په جلال آباد کې د آزادی اروپا مشال رادیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کورونا درېمه څپه تر لومړۍ او دویمې هغې څومره خطرناکه ده.
کرونا د دریمی چپی د وایروس وسنې نو د لومړنۍ او دوهمینه شدت زیات ته په دې معنی چې یو خو د خبراوي کچې لوړ ده. په لومړۍ او دوهمه صفه کې چې یو مریض څومره کسان مصابول په داسل باندې د اغې نه د دې اټیک ریټ د وایروس ته سرایت کچې ډیره ده. لومړۍ او دوهمه صفه کې د وایروس اغه لومړۍ نوې ماشومان او خويندې هم کمی مصابول، مګر داسل خويندو د په دې مرز دښته کېدو کچا چې دا مساوي ده د نارینه و سره او ماشومان هم مساوي. بل تفاوت د شدت او د دې د وخامت یا د خرابوالي یغه دا دی چې د مړینې کچې زیاته ده سګي نسبت پخانی حالت ته ډیر مساوي.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د اکسیجنو د کمبود لامل ډیر ناروغان مړ شو د کورونا له وجې. په ننګرهار کې خو د اکسیجن ستونزه نشته او کوي تاسو ست دابیر نیولې دي.
د اکسیجن ته تولید عمومي کمبود په ټول افغانستان کې په دې خاطر دی چې په خان اکسیجن پلانټونه ډیر نه وو. د اکسیجن د غلوړ ضرورت چې دی د خود کورونا سره را پیدا شو، د دې نه مخکې د اکسیجن ضرورت په روغتونونو کې ډیر کم وو او هغه تولیدي فابریکې چې یا دولتي یا شخصي وي هغه کفایت کوو، بلکې اضافي مو موږ د 1500 بالونو په خوښه کې ضرورت لرو، خو موږ زر بالونو پیشنهاد کړی چې دا یو پلانټ موږ ته ولګول شي چې زر بالونه د ورځې تولید لري. نو چې هغه پلانټ لګ لوړ دی، قیمت زیات دی، نس په لګ وخت نیسي، مګر د ننګرهار اکسیجن تولید فیلی وخت کې تر ډیره حده پوری کافی دی، د ننګرهار شفخانو ته رسیږي.
د کورونا پر ضد کوم واکسین چې ننګرهار ته اویا زره ډوزره رسیدلی وو هغه ختم شوی او ځینو خلکو لا دویم ډوز هم نه دی اغستی. اوس چې افغانستان ته د چین نه واکسین راغلی دی، ننګرهار ته څومره سهم ورکړي او آیا هغه چې لومړی ډوز مثلا له نورو واکسینو اخیستی وي دغه دویم ډوز ورته د واکسین نه تطبیق دی شي او کنه؟
عامه روغتیا وزارت ډیر زیات کوشش کړی دی چې د خپل ټولو وګړو لپاره واکسین تیار څوک را دادونم شوی دی، خو کله چې د هند صادرات د واکسینو نورو دنیا ته بند کړل پاغي کې هغه قراردادي واکسین هم تر اوسه پورې نه دی را رسیدلی چې افغانستان دولت خپل غواړي چې وایښلی او ټولو وګړو ته ورسي. خو البته د ډیر فشار نه وروسته هند ولکه 200 واکسین افغانستان ته کومکی مرسته ورکړه، ټولو ولایتونو ته توزیع شو، ننګرهار ته هم تر 2200 لوړ را ورسید. نو موږ په ننګرهار کې خوشبختانه چې په خپل وخت سره هغه واکسین ټول تطبیق کړل. د 1500 په خوښه کې خلکو 2 دوز کړی دي او یو 2000 کسانو یو دوز کړی دي، دوهم دوز پاتې دي. هر کس چې کوم واکسین لمړی دوز کړی وي دوهم دوز بم د ماغي واکسین نه کوي. نو د چینایي واکسین هغه کسان چې لمړی دوز هندي کړی هغه نشي کولای. هندي واکسین د دوهم دوز د تکمیلي دوز لپاره د پاتې خلکو لپاره هغه ان شاء الله چې را رسیږي د 4 تر 6 هفتو پورې هر څوک وخت لري تر څو چې دویم دوز واخلي. لمړنی واکسینو د تجربو نه په استفادې سره د ځل وزارت هر ولایت ته یو اندازه لیږي مثلا وزره دوز همغ تر لیګل دي دا چې تطبیق شو د امدی خلکو لپاره به وزره دوز را لیګي د واکسینو ډپارټمنټ په مسول وی چې هغه وزره دوز امدی خلکو ته وکی.
د ننګرهار د عامې روغتیا ل رئیس نصیر احمد دورانی سره مو مرکه واورېده چې د کووید 19 د درېمې څپې په ارتباط باندې خبرې کولې.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دی وراغاړې و نوسې جانانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې چې تخف نشي په ځوانا لات بل ډول دی راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دی وراغاړې و نوسې جانانا لات بل ډول دی ګران هوادوالو په کور پاتشي څنګه د مور پاتشي کورونا دا شان ما پکړي.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واوري تر غوړسته به بیا د ځینو خلکو غوښنه هم درته خبره کو.
هیواد ورځپاڼې په خپل نننې غړنې کې لیکلي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې مستقیم ښکیل دی. د سر مقالې لیکونکي لیکلي چې پاکستان نه یوازې له افغانستان سره په مخامخ جګړه کې ښکیل دی، بلکې د دغه هیواد چارواکي د افغانستان پر ضد تبلیغاتي جګړه هم پر مخ وړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د پاکستان د داراس کړونو ډیر پراخ ثبوتونه شته چې پاکستان په ډیر ښکار ډول د طالبانو د جګړې تجهیز، د ملیشو د روزنې او همدارنګه د جګړې د قومندې ټول واک او اختیار په لاس کې اخیستی. د لیکوال په باور همدا وجه ده چې د پاکستان ملیشو افسران د طالب او ترهګرو په جامو کې راغله او د افغانستان پر ضد جګړه تود کړه. په سر مقاله کې ویل شوی چې د پاکستان د کورونی او چارو وزیر شیخ رشید وړ مورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې ګواکې د پاکستان طالبانو په ګډون ځینې ډلې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره کوي او افغان طالبان یې باید مخه ونیسي چې دغه څرګندونو په دننه افغانستان کې تند غبرګونونه راوپارول. افغانستان ورځپاڼې په خپل نننۍ غړنې کې لیکلي چې د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد په جګړه کې له طالبانو پوره ملاتړ کوي. د دې سر مقالې لیکونکي هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وروستۍ څرګندونو ته په اشاري سره لیکلي چې افغان حکومت باید له پاکستان سره حکومت په حکومت واضح وي حل لارې ته ورسیږي. د سر مقالې لیکوال وړاندې لیکلي پاکستاني چارواکي چې په خپله خوله اقرار کوي او وایي چې د طالبانو ټبیان په پاکستان کې درملنه کیږي، نو له دې بل ښکاره ثبوت څه دی؟ لیکوال وړاندیز کړی چې افغان حکومت باید له پاکستان سره خپل تکلیف روښانه کړي. له پاکستان سره د تکلیف روښانتیا په افغانستان کې د جګړې کابو کول دي. او هیواد ورځپاڼې په خپل نننۍ غړنې کې لیکلي چې طالبان نشي کولای د زور له لارې واک ته ورسیږي. د سر مقالې د لیکونکي په اند د جمهور رئیس وروستی سفر امریکا ته او له هغه ځای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د زیاتو مرستو جلبول د دې ښکارندوی کوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نور هم پیاوړي کیږي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا تازه مرستې له هوایي ځواک سره د افغانستان هوایي ځواک نور هم پیاوړی کولای شي او هغه جګړه چې طالبانو د قدرت نیولو لپاره پیل کړي داسې ښکاري چې قدرت ترلاسه نه کړي. د سر مقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی چې جګړه د حل لاره نه ده او هر څومره چې دواړه خواوې پیاوړي شي جګړه ګرمیږي او په پایله کې عام وګړي وژل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
وزارت نه یا موینیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار کې زمونږ د بایومیټریک تذکیرو مسله وه. هغه بایومیټریک تذکیرې هم زیاتو چې جوړې کړې دي اوس پکې نوي رئیسان ستونزې راوباسي وایي کمیسون دی او دا دی ویره بالا ده. مونږ هم د یو نیم کال وه تو روژه ووه ته یقین وکړه مونږ مریضان تکلیفونه لرو او په خپله یعنې د ډوډۍ پیدا کولو څه درک نه لرو. نوشیدانو او معلولینو وزارت نه مدا غوښتنه ده او معینیت نه مدا غوښتنه ده او د دولت په چارو کې چې مطلب ننګرهار ته رسیدګي وکړي، ننګرهار د معلولینو وضعیت نږدې نه وڅاري او غږ ورکړي چې د بایومیټریک تذکیرو والا له خو ضرور ماشونه والا کوي. ازادي راډیو نه ډېر مننه په مخه مخه
مرکز پیغام خلکو ته
افغانستان وګړو ته دغه د کورونا جدي نه نیسي او دا کورونا د جن شمېر ځوانان سپینګیرې سمنګ یوړنو لګیسه دغه ده چې د ټولنیز وطن په پام کې ونیسي ترڅو هم دوی دا کورونا څخه بچي هم نور خلک لري.
زه خالد لیوال یم له خوست څخه. وروره د خوست کې ستونزه دغه ده چې د برق فایې د شپږ میاشتې اته میاشتې کېږي رارسېدلې دي، خو دا برق نه بشپړه کېږي، یو په بله پلمه ځنډېږي او خلیج تر مرکزه پورې رسېدلې ده. هم د ډېرو ډېرو ستونزو سره دېخوا خپل مرکز چې کومه ښار چې دا په ښار کې اوس فعاله ده، یعنې د شاوخوا سیمې نه دي فعال شوي. نو له دولت څخه مو هیله دا ده چې دغه لړۍ پراخه کړي او تر مونږ راورسېږي. دشمنل
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم اونیز بحث پینزه ویش دقیقه واره.
پینزه ویش دقیقه
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف پینزو فیتر
متاسف همه چه حکومت
وقت جکره کنیزاد حتی که ولی چه افغان حکومت
ده. آزادی رادیو اونیز بحث.
سلامونه اجمل اندم او په 25 دقیقه بحث کې مو هر کله کوم. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغان مشرانو یو پلاوی د پنځشنبه او جمعې ورځې په واشنگتن کې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په شمول امریکایي چارواکو سره په لیدنو تیر کړی. په پلاوی کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبد الله عبدالله په شمول یو شمېر نور افغان چارواکي او د سولې مرکچیان شامل وو. دا سفر داسې مهال وشو چې امریکا او متحدان له افغانستان څخه د خپل وروستیو سرتیرو په استلو بوختي، جګړو په افغانستان کې زور اخیسته، طالبانو وروستیو ونیو کې غنې ولسوالۍ له حکومتي ځواکونو نیولې او د سولې بین الافغاني خبري په ټپه درېدلې. افغان چارواکي وایي امریکا ته سفر له بریا وډکو او په نظامی، سیاسي او اقتصادي برخو کې د امریکا اوږدمهاله ملاتړ یقیني کړ، خو دا سفر رښتیا هم له بریا وډکو پایله به د افغانستان په اوسنی وضعیت څه اغیز ولري. په دې موضوع د بحث لپاره مو د سولې او دیموکراسۍ لپاره د یو شانوالي د ادارې مشره فروزان رسولي او د سیاسي چارو کارپو محمد داوود مایار رابللي. دواړه ستړي مشي، مننه چې په بحث کې مو را سره ګډون وکړ. فروزان رسولي، له تاسو به بحث پایل کو. واشنگتن ته د افغان مشرتابه د وروستي سفر د پایلو پاړه د تاسو لیدلوري او نظر څه دی؟
سلام او احترامات وړاندې کوم تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. زه په عموم کې دې سفر ته په مثبت سترګه وینم. طبعا مشکلات همیشه شتون لري او خصوصا زموږ هیواد افغانستان داسې یو هیواد دی چې هلته مشکلات په اوج باندې دي. نو طبعا سولې پروسې کې چې څه ستونزې شتون لري، جګړې چې په څه حالت کې روانې دي په ولایت ولسوالیو کې، مشکلات په دې سفر کې به هم وي، د خلکو نیوکې هم په دې باندې دي. خو زه خپل شخصا دا مثبت ارزوم. ولی مثبت ارزوم؟ هغه په دې خاطر چې یو خو پس له دې چې رئیس جمهور بایدن خپل کار پیل کړی دی، پس له هغې رئیس جمهور د هغو سره هیڅ وخت مخامخ لیدنه نه وکړی او د ستراتیژیکو او ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګولو په خاطر د هغې لا پیاوړتیا په خاطر مهمه ده چې زموږ رئیس جمهور او نور مشران دوی لیدلی وای، مخامخ ناستې کړی وای او د حالاتو د وطن د حالاتو په اوزاو باندې بحث کړی وای. درسته د موږ همیشه وینو چې افهم او تفهیم یو خو د تلیفوني لارې څخه وي یا د لیرې د فاصلې څخه وي چې هغه دومره اغیزمن نه وي، نسبتا دومره چې مخامخې ناستې اغیزمنې وي. نو ځینې موضوعات دي چې هغه فعلا د خلکو سره د خبرو له طریقه رسنیو له طریقه شریک شوي دي، لکه د دوی.
ما غوښتل تاسو همدا وپوښتم چې تاسو د سې دقیقې لاسته راوړنې کراته وایي د افغان حکومت لپاره څه شی وي؟
همدا چې هغوی امریکا په دې باندې بیا یو ځل ټینګار وکړي چې دوی به اقتصادي سیاسي او نور ټولنیز مختلفو اړخونو له لحاظه به دوی ملاتړ کوي د افغان ولس. زه فکر کوم همدا یو لویه لاسته راوړنه ده. دا د دوی تعهد شي چې هغوی به اوس هم د افغان ولس سره ټاکنو سره به دوی خپل ملتیا ولري او د دوی همکاریانې خصوصا د ښځو په برخه کې چې کم تعهد دوی شولی دی. نو زه فکر کوم همدغه عموما همدا لاسته راوړنه وي. نو داسې نظامی د دوی شتون هغه شیان خو موږ هم نه غواړو او زموږ د مملکت خیر هم نه دی. نو دا چې هغوی ځي په مخه د شسي ولې فعلاً همدې حالت کې همدا همکاري کولای سي چې دوی خپل ملاتړ مشتره ولري، مالی لحاظه، تخنیکي لحاظه. هماغه زه فکر کوم یو ضرورت دی زموږ لپاره او لاسته راوړنه هم د دې سفر.
مننه ښاغلی معیار، تاسو ته راځو. د تاسو فکر باندې افغان حکومت له دغه سفر نه څه تمه لرله او دا تمه چې څه توقعات دوی لرله هغه یې ترلاسه کړل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو، سلام ورنه من قدر مننه میلمانی ته ټول اوریدونکو ته. انصب د مسلکی برخورد د ډیپلوماټیک مسایلو سره دا یو سلسله اصول لري. که اصول را دغه اصول ته احترام وشي، یعنی د معیارو مطابق مختلف شو، د تعریف مطابق مختلف شو، یعنی په دې معنا چې موږ خپل منافع ته رسیدلې یاستو، او دا چې دی د اخلاق چې دی د ډیپلوماټیک اخلاق دا تعریف شوی دی، په دې کې موږ نشو کولای چې وایي چې د ما په نظر یا د ما په اند دا سفر مفید و یا نه مفید، یا موږ ته دا کوم پروتوکول چې و دا نظر کې نیول شوی و که نه نیول شوی، دا موږ معیارونه ګورو. دا معیار څنګه ده؟ اوس په پروتوکول کې یا تشریفاتو کې یا په ډیپلوماټیک عرف کې یو سلسله مسایل دي چې هغه نظر کې نیول کیږي. حتی چې کله یو ولسمشر بل ولسمشر ته په زینه کې یو قدم یا دوه قدم لاندې راځي ورته کته کیږي، دا یو معنا لري. دا باید په یاد ولرو چې د ډیپلوماټیک ژبه چې ده دا اشاره ای ژبه ده، یعنی دا موږ به د یو طرف په عمل کې ګورو. دغه په ویناو کې د ژبې کوم تشریفات چې دي هغه به معیار نه دی. اوس که چیرې موږ دا وګورو، دا معیارونه چې ما مخکې یاد کړل، چې کله ولسمشر تیارې نه کته کېدو یا د موږ د حکومت کې تیارې نه کته کېدو، د میلمنو د استقبال لپاره د امریکا د حکومت مسؤل راغلی، دغه ولسمشر راغلی و، یا دغه د بهرنی چارو وزیر راغلی و تشریفات لپاره، یا د مجلس یا مجلسونه چې دغه طرفه کوم رئیس راغلی و چې دا په دې کې ونه لیدل شول، چې دا خپله یعنی په دې معنا چې دلته پروتوکول او خاص پروتوکول دې ته نظر کې نیول شوی نه و. د بل طرفه چې کله کانفرانس شول، مطبوعاتي کانفرانس، په دې کې بایدن ګډون ونه کړ. موږ دا تجربه په ټول نړۍ کې لرو چې کله ولسمشر بل مملکت یا بل هیواد ته ځي، چې کله پریس کانفرانس کېږي، دا پریس کانفرانس مشترک کېږي په افغانستان کې. موږ تر اوسه پورې یو ظلم داس تکرار شوی نه ده چې کوم ولسمشر بغلی وي او دا یوازې کانفرانس ورکړی. د بل طرف نه که چیرې پروتوکول ته وګورو چې په کوم مجلس کې چې بایدن او زموږ ولسمشر ناست و، د افغانستان بیرغ خلک نه لیدل کېږي. او که چیرې اعلامیه ته وګورو، رسمي اعلامیه د امریکای طرفه د سفر پاکله نشر شوې نه ده. حتی د بایدن په ټویټر یا فیسبوک پاڼه کې د دغه سفر یو عکس نه نشر شوی. نو که چیرې د ډیپلوماتیک ژبې ته وګورو، د شاروی ژبې ته وګورو، د امریکا حکومت د سفر ته په مثبت نظر یا په ډېر ارزښت نه دی کتلی.
مننه په دې برخه کې خبرې کیدلې شي. زه به فروزان رسولی ته راشم. اغلی رسولی، تاسو د خغلی معیار صاحب د دغه څرګندونو په اړه څه وایي؟
لکه څنګه چې ما یادونه وکړله، درسته ده د پروتوکول لحاظ او د نورو موضوعاتو ته لحاظ ستونزې هم شتون درلودلې، ولی دا ستونزې یوازې خیر هغه که موږ مقایسه اوس دلته د چیش سره کوو، که موږ د معیاراتو سره مقایسه کوو، خو درسته ده واقعا مشکلات و، نیمګړتیاوې وې. ولی که چیرې دا موږ مقایسه کوو نسبتا د نورو آسیایي هیوادو سره، د هغوی رئیس جمهوران چې کله تللي وه هلته حالت و، نو موږ وینو دا ستونزې یوازې د افغانستان په حق کې نه، بلکې د نورو مختلفو هیوادونو د هغوی رئیس جمهوران هم چې راغلي و په دا ډول پروتوکول د لحاظه مختلف ستونزې شتون درلودللې. خو د افغانستان د خلکو تمه هغه موږ هغه لوی تصویر ته کچیری وګورو، طبعا افغانستان داسې یو هیواد دی چې زه خپله شخصا فکر کوم او ډېر هیوادوال نور به هم فکر کوي چې همیشه به د امریکا د علاقې وړ یو هیواد اوسي چې هغوی خپل شتون به دلته مهمه ګڼي. نو که لوی تصویر ته وګورو او د دې پروتوکولو ډیپلوماتیکو ځینې نورو جزئیاتو څخه تیر شو، اصلي هدف دا و چې افغانان په دې تمه و د دې سفر څخه چې فعلاً هیواد کې رواني جګړې د هغې د کموالي په اړه باندې موږ یو خوشخبری واورو، او یا دا چې د سولې پروسه چې فعلاً یو نامعلومه حالت کې قرار لري د هغې د پرمختګ په اړه باندې څه واورو. زیاتر تمه د هغې خوا وه چې زه که چیرې د نیمګړتیاو پوښتنه د دې سفر ما څخه څوک وکړي، زه به دا ووایم چې موږ هغه هیله چې درلودله چې د دې جلسې په پای کې موږ یو خوشخبری واورو چې یعنی طالبانو باندې به ژغ وسي چې هغوی مذاکراتو ته ادامه ورکړي یا جګړې دې کمې کړي. هغسې څه مو وانه اورېدله چې واقعا دغه زموږ زه دې ته ډېر ارزښت ورکوم د دې لحاظه کې یو نیمګړتیا وه په دې سفر کې. خو د بل لحاظه دا هغه مسایل دي چې کله کله بحث کیږي ور باندې په داسې جلسو کې، لوړ کچو جلسو کې، خو هغه د خلکو سره نه شریکیږي. نو زه فکر کوم شاید حتماً د سولې پروسې او جګړې کموالی دا خو یو ډېره مهمه موضوع ده، او مطمئن یم چې په دې باندې به بحث سوی. البته د خلکو سره به دا موضوعات شریک سوي نه وي، خو مطمئن یم چې خپل ډیپلوماتیکو لارو څخه به هم امریکا کوشش کوي او هم افغان دولت چې برته مذاکرات هم ادامه پیدا کړي او جګړه کمواله پیدا کړي. دا جدا خبره ده چې بیا دا تاثیرات څومره به وي څومره به نه وي، خو اقلا په دې چې دا لومړی سفر و په ناستې خو باید وسي د رئیس جمهورانو په مایبانس کې پاینده کې هم باید وي تر څو اړیکې ټینګې سي. نو بیا هم د دې لپاره چې دا لومړی سفر و د رئیس جمهور غني د جو بایدن سره، دا یو مثبت قدم و او دا چې هغوی خپل تعهداتو ته بیا هم پیرې ټینګار وکړي چې دې ته ادامه به ورکړي، زه دې ته په یو مثبت سترګه وینم. خصوصا د ښځو موضوعات چې د ډېر وخت راهیسې هغوی خاموش او په دې موضوعاتو باندې د ټرمپ په دولت کې، اوس موږ بیا وینو د جو بایدن په دولت کې موږ د سفارت د نمائندګانو سره کله چې جلسې لرو یا د نورو سره، هغوی همیشه یادونه کوي چې دې خواته به هم توجه لري د ښځو د حقوقو موضوع چې راځي.
ډیره زیاته مننه. زه تاسو ته راځم له معیار سب غواړم وپوښتم د دې سفر په اړه باندې. ظاهرا ډیر نهیلي او داسې نظریات لري چې ګوندي هڅ بریاوی یا لاستراوړنی نه درلودلی، په داسې حال کې چې د دې څرګندونو برخلاف په رسنیو کې ښکاریدل امریکا کې دغه دی پروتوکول مسله یو څل نور هیوادونو سره توپیر کوي. که څه هم د افغانستان ولسمشرانو ته ځینې وخت ډیر توت هرکلی ویلی، ځینې وخت داسې نه دي شوي. په امریکا کې نظامونو پورې اماړه لري، هلته څوک کم ګوند په واک کې دی، دا سمه ده. خو دی بریاو په برخه کې مثلا دی لیدنې نه وروسته د جو بایدن خبر راغله چې وای ویل چې دا سمه ده چې دوی له افغانستان نه په پوځي توګه وتلې دي، خو له افغانستان سره د دوی مرسته او ملاتړ به په ټولو برخو کې دوام وکړي. همدارنګه د امریکا کانګرس یو د نړۍ لاغه کانګرسونه نه دی چې په پریکړو کې مستقیم رول لري. د دواړو ګوندونو د مشرانو سره د ولسمشر غني لیدنې کتنې ډېرې تودې وي. دې په اړه باندې څه فکر کوي معیار صاحب؟ پروتوکول مسله دی ټول سفر سړی په ماغه باندې وارځي.
بالکل دغه کوم پروتوکول چې مملکو ته د مملکت طرف پیاده به قدرت دی طرف یو خبر ده غوړ اضافه کما چې د دیو ابر قدرت سره یا دیو قوی هوا سره روابط د دیو بل هوا د قدرت عنصر ده. یعنی د څه چې د مملکت جمعیت جغرافیا اقتصاد رهبری د دیو مملکت یا دیو هوا عنصر د دیو قدرت د یو قوي هواد سره د یو ولي او ملګرتیا دا مره ده. د یو هواد عنصر د قدرت د یو قوي چې غیر طریقه هواد کولی شي خپل رقیبان په منطقه کې د فشار لاندې راولي. اوس د حکومت بر قدرت شد دا په کوم نظر ساته ګوري؟ کچېرې د تا منافع ورسره موازی وي یا ارزش د دې ولري چې د دې د روابط ارزش ورکی، نو په پروتوکول کې دا مسائل واضح دي. او ځان څه مسله تاسو د سوال مطابق دا چې نو راست راوړنه د دې سفر نتیجه دي دا واضح دي.
اگر چی که در کیفی مثال شدید در قابل شمارش با آسانی ندید، خوز میارون دست تنظیم شدید شد تا کیفی مسائل مونگ در دیگه لانده را وسته لیشو دی واحد اندازه گیری لانده را وسته لیشو. اوز کرچه ری مونگ دی سفر اغا و گرو اغا کم لاسترانه نیو گرو، اول باید دا وقت لیشی چی در افغانستان پا وضعیت که چه کل دا مجلس وشو او مجلس ختم شو د نن دوه درې ورځې د لینې تیرې دي، څه تاثیرات راغلل؟ مثبت راغلل که منفي راغلل؟ خو د کومې ولسوالیانې چې په پنځه شپږ ورځو کې ونیول شولې دا ټول څرګندې دي. په اقتصادي وضعیت کې یا مثلا د کوم پولي ارزښت ټیټ شوی ده، په دې حالت کې څه مثبت بدلون راغلل؟ یعنی په دې بخش کې کوم تاثیرات په دې بخش کې ندي کړي. او د بل طرف نه کچیر وکتل شي چې د افغانستان د دغه حکومت خاص دغه نه چی شوه وو د امریکا د حکومت نه دغه خاص شو د موازی د امریکا د منافع سره نه وو، یعنی په خپل دغه خاص سیاسي منطق نه لري.
مثلا څه وخت نه تاسو کې وای چې مثلا افغانستان دقیق څه وخت له ولې خاص ته ونه رسیدل؟
دا وځي خبر دي چې دوی خاص به دا و چې دلته دوی امنیتی بخش کې دوی تمویل کی دی باندې روس ترازم دلته یو بحث ده. اوس په دې اساس سوال مطابق چې امنیتی بخش کې څه معنا، یعنی دوی په دې معنا چې په نظامی بخش کې موږ د طالبانو مقابل تمویل کی چې دا خپل یو هغه ده، یعنی د جنگ تداوم ده. حال دا چې د امریکا او طالبانو مخکې توافق شوی ده، البته یو لوی توافق شوی ده، البته طالبانو ته مثلا یو غټ نړۍ په سطح یو شخصیت سازی یا یو پروتوکول ورکړ شوی ده. اوس موږ باید ته وګورو چې امریکا مو قاره کولای شي چې موږ دغه د طالبان خلاف په جګړه کې هغه کی په جګړه کې موږ امکانات راکړي، یعنی د خپل دلته یو تضاد دی، د امریکا د منافع او د افغانستان د حکومت د منافع.
مننه اغلی رسولي، ل تاسو اورو د معیار صاحب په خبرو باندې تبصره صدا دی. معیار صاحب خبرې دادی چې امریکا ل طالبانو سره یو هوکړه لیک لري، یو توافق لري، او افغان حکومت ل امریکایانو غوښتل چې دوی ته وسلې او پیسې ورکړي سو د طالبانو پر ضد جګړه وکړي. د معیار صاحب په فکر باندې دا هغه څه دي چې امریکای خایونه کی، تاسو وایي؟
دا خو ډیر عمیق مسائل دي زما په نظر. طبعا هر هیواد چې په افغانستان کې خپل دخالت لري، خپل سهم لري په جګړې کې، که په سولې کې، که د ډیپلوماتیک لحاظ، هر یو خپل منافع په نظر کې لري. او درسته ده کچیري هغوی د طالبانو سره تړون لري، نو هغوی د افغانانو سره هم، د افغان دولت سره هم تړونونه لري چې امنیتي ستراتیژیک تړون وو په تیره کې موږ درلود، دی اوس هم دی. یو ځل بیا مختلفو موضوعاتو باندې توافق وسو، نو دا خبرې خو به وي کله به طالب سره تړون وي، کله به د افغان دولت سره تړون وي. دا چې بیا کم تړون عملي کیږي او کم تړون عملي کیږي نه، دا بیا یو جدا بحث دی چې د هغې تحلیل هم سخت پدې دی چې نیتو څخه د یو چا د نیت څخه موږ نه پیژنو، څه چې د کاغذ په سر وي، څه چې بیا عمل کې ترسره کیږي، دا دوه متفاوته بحثونه دي. نو زما په نظر باندې مهمه ده فعلاً دا سفر ته چې زه مثبت وینم، یو علت دا هم دی چې موږ ضرورت لرو مختلفو نړیوال قوتونو سره باید خپل اړیکې ټینګې کړو، خپل ډیپلوماتیک اړیکې باید موږ ټینګې کړو، او هغه شی کړو هغه باید موږ مثبتې کړو، د هغوی هغه همکاري او حمایت د ځان څخه ولرو تر څو پورې اوس دا دلته.
نو تاسو فکر کوئ، اغلی رسولي چې دی دغه سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر همدارنګه ورسره ملګری هه دی مصالحي دی عالی شورا مشر عبدالله عبدالله توانی دلی چې په اړیکو کې څه ستون زمراغلی خی کی بهتره کی، او خپل امریکایي متحدان په دې قانی کې چې دوی سره مرستي وکي او د دوی ملاتړ ته دوام ورکړي، سیاسي اقتصادي نظامی ملاتړ ته.
نو د دوی په وینا موږ خو په شلسو کې ناس نه، خو د دوی په وینا خو همداسې معلومیږي چې دوی ملاتړ ترلاسه کړی دی، ولې دا به آینده موږ ته شي چې واقعا دا ملاتړ ترلاسه شوی وو که هسې د خلی په اساس باندې دی ویل خو په عمل کې مهاغه ملاتړ موږ نه وینو دا به وخت
مننه کو اغلی رسولی بیرته در ترازو معیار سب تاسو مخ کې ویل چې طالبانو سره امریکا تړون لري غرازی د سی وای چې ل طالبانو سره خو امریکا تړون داسې نه لري چې ګوندی تاسو که هر څه کوي کټول افغانستان نیسي ک په زور باندې ول سوالي لاندې کوي پاغه تړون کې خو هغه چې پټ اسنادو کې څه دي خو په سرګندو اسنادو کې دا دي چې تاوتری خواله به کمی په لوی خارونو به حمله نه کوي یعنی دغه تړون چې تاسو ورته اشاره کوي چې خایي د امریکا د ملاتړ مخه ونیسي چې افغانستان حکومت سره ملاتړ ونکي په دې تړون کې خو ډیر زیات شرایط شته دي یعنی دا تړون څه چې هغه ظاهري بڼه ښکاری هغه په دې معنی نه دی چې د امریکا حکومت به له افغان حکومت سره مرسته نه کوي کله چې دا لاسلیک شو په مغورز باندې د امریکا د وخت د دفاع وزیر په کابل کې یو ځل بیا شمنه وکړه چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي د ما مخده ده چې له طالبانو سره د جګړې د پای ته رسولو یو تړون لاسلیک شوه نو کوم داسې تړون چې امریکا به ګوندې د طالبانو ملاتړ کوي او یا حمایت وکړي بلکې د سولې په یو بهیر کې د اغوی د ګډون خبره شوه تاسو په کوم بنیاد باندې دا وایي چې امریکایي چارواکي دي د دې په خاطر چې ګوندې حکومت پر طالبانو ډز ونه کینو طالبانو ته حکومت توسلی یا تجهیز یا دی امنیتی ځواکونو ملاتړ نه کوي
بالکل ان سټ د حقوقي مسایل چې دي د دې د پاسه ځینې مسایل هغه ته سیاسي مسایل وایي سیاسي مسایل په نړۍ کې اوله خبره کوي یعنی کوم چې حتی چې د سیاسي منافع رواني حقوقي مسایل باید هغه دنبال کړي د وضعیت د توافق یعنی کچیر موږ د وضعیت تحلیل کوو په دې باندې مثلا ټول تحلیلګران توافق لري چې د امریکایانو سره د توافق شوی ده چې تر مراکز او پورې به امریکایان مداخله نکړي یعنی هوایی بمبارد بنه کوي هغه تر هغه وخت پورې تر څو چې د دوی د کوم اخراج شده د افغانستان او تل شدې ده نهایی شي یعنی د غیر وروسته بیا دا موضوع راکېږي معلومه کیږي او بل مسله د محترم ویلي چې د مسایل د یو فواید د سفر د وروسته بیا سرګند کیږي د ما په نظر دا مسایل سرګند دي واضح دي دلیل دا ده چې د کوم مسایل چې مطرح شول دا داسې نه و چې د صرف دومره مصارف فقط د دومره لوی سفر او کوي د لپاره چې تجدید پایبان او کیږي کوم مسایل چې بخښه مطرح شي د ښځو حقوق شل کرن لاسر اوړنې امنیتی مسائل اقتصادي حمایت دا مسائل خود څه نه و چې د تاسو سفر وو کې د سره د تجدید کې د تکراری مسائل وو د خپل سفر وو کې ناراضي ده خو د مخ کې نه بیان شوی
پام دغه برخه کې که تاسو فکر کوئ که پام دغه برخه کې ملاتړ ش پیدا شوی زیات شوی مثلا هم دا اوس پاغه ول سوالیو کې چې د طالبانو پر لاس سقوط کړي دي د خزو د مکتبونو پاړه باندې جدي اندېښنه شته د اندېښنه یو کلمخ کې په دغه ترتیب باندې نه و خو وس عمل اندغه اندېښنه سره مخ دي ک افغان هیئت الته امریکایي چارواکو ته په ځنګړې توګه نانسی پلوسی چې د دیموکراتانو مخکخه سیاستواله ده په کانګرس کې ده هغه ته د قناعت ورکړي چې په افغانستان کې د خزو حقونه عملا له خطر سره مخ دي طالب چې کوم سیمانی سیالته خونځه تړي دینجونو نو سمد چې د مسایل خټول عمر مطرح هو خو دوی به یو ځل بیا د هغه لپاره کمپاین کړي هغه ته تبلیغ کړي خپل خبره به هم په میزي خي د نورو به یمې خي په ځنګړي توګه د پاکستان د مداخله پاړه باندې
دا مسایل نه دي چې دوی په مشوره د خلک متوجي شي د دوی تحلیلګران چې دي مونږ تاسو د مشرانو نه ډیر دوی پیژني دا وضعیت پیژني په دې باندې
په سکرټري بیا افغان حکومت معیار څه څه پکارو
د دې سفر د مو په نظر په 15 مورد کې د صلح مطرح کړي دا به تر دا و چې د صلح مسله چې ملي ګټه ده او یو هغه ده یو موازی سیاست هم د امریکا سره دلته سیاسي منطق کم به استفاده کوي دا یو مچ د صلح مسله باید اول کې مطرح کړي او د ټولو نمخ کې دا و چې مخکې د طالبان ولسواله نیول وي دی باید آتشباس او د صلح مسله په یو وخت مطرح کړي او هغه وخت طالبان خاصه برلوي نه او کچیر دا مسله همدوسه عملی نشي او دی نظامی بوته مثلا مخه کی بسیج مردونی او دا مسائل که چیرې دوی منځ کې دوی دینه که استفاده کوي چې نتیجه هم نه ورکوي. طالبان به د مرکز
افراد فکر نه کوي که دوی هیڅ اقدام ونه کړي او د سولې نغارې ډنګي. طالبان وسم چندان د سولې په طرف باندې له دغه وروستیو پراخو بریدونو ښکاري چې زور ته پر سوله ترجیح ورکوي. فکر نه کوي چې هغوی به نور هم زړور شي په داسې یو اقدام؟
زه غواړم دا خبره وکړم چې که چیرې اوس د طالبانو سره مذاکره میز باندې د افغانستان هیات کینی، طالبان د خپل سابقه یا قدیمي آدرس نه خبره نه کوي، دغوی امتیازات به اوس به دغوی خاص د ډېر قوي آدرس نه وي، په دې کې شک نشته. خو اوس هم فضا همدغه ده چې اگر چې کله چې مو واړو د مثبت طرف ته بوزو، وضعیت ده چې دوی باید صلح باندې تمرکز وکړي. بایدن طرف ته چې دوی ور
مننه کوم یار صاحب. اغلی رسولی تاسو خپل خبرې را ته راټول کړئ په یو دقیقه کې، مهرباني وکړئ.
بس زه همدا ویل غواړم چې په عموم کې درسته ده مشکلات او ستونزې همیشه شتون لري، ولی باید دا ډول ناستو ته نه تنها چې دا یو ځل وسو، بلکې زموږ دې ته باید همیشه موږ ادامه ورکړو. د مختلفو نورو هیوادونو سره هم دې ته باید ادامه ورکړل شي، دې له همدې طریقې د همدې ناستو څخه بیا په دې ناستو کې موږ کوشش وکړو چې درسته د کچري د طالبانو د یو موضوع ملاتړ کیږي یا د افغان دولت د یو موضوع ملاتړ کیږي، هغه هیواد خپل فائدہ هم پدې کې ویني. نو همدغه ډیپلوماسي خو همدا د چې موږ یو څه به خپل په نظر کې نیسو، ولی یو څه باید بل ته هم په نظر کې ونیسو ترڅو هغه زموږ ملاتړ وکړي. نو داسې ناستې زه همیشه مثبت ارزوم. درسته د ستونزې او مشکلات شتون لري او نیوکې هم یو مثبت ګام دی چې موږ نیوکې وکړو، مشکلات وڅېړو ترڅو آینده کې هغه موضوعات هم په نظر کې ونیول سي او حل سي. نو زه په عموم کې دا مثبت څېړم او هیله ده چې جنگ کموالی پیسې.
مننه کوم. فروزان رسولی د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د یو شانوالي د ادارې رئیس او محمد داوود مایار د سیاسي مسایلو څېړونکو له دواړو څخه.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ غڑی د جنگل زور نہ دی خبر سولم بو د غر غرو د شور نہ دی خبر سولم بو کور دورا نو فرمان لیونی زماد کور دورا نو فرمان لیونی خپل لرمان دورا
دا څوک چې جنگ وړي د جنگل زور نه دی خبر سرولم وو د غړ درود شور نه دی خبر سرولم وو خلق دمرا د نفرت گنام گرم دا خلق دمرا